آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول په ول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې بدو هم سه، یعنی اوستنی کسی د خانه کې څوک پرتلا بدلې دي.
دکس لیکوالی هریوا لندکس.
بلوګی کې پټ انجلې تور چا جوش نور راخته کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بلړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د وی پانی په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په وی پانه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تریوه د دې زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په همدې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډیر معنا لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي، هغه سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کوي لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګ چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وغوړیږي او هم تازه پاتې شي، نو په ټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې په ټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان د فرهنګ په ادرس شته کی
هوتک سب مالی ملاتړ. بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو که چیرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی تر ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرستې افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوې تفاهم ونشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړی، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړی چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، هر نگر کشته ولی هغه ته خو زمون کار نه ده. مونږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. مونږ ډېر مشخص نه وایي چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریش. دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي، نو مونږ لږ ذره وسیع پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته بیر میشته افغانان فرهنګیانو دپاره. دا ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي، په هغه باید په اصولو برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې، ټول د پاره هغه اصول او مقررات، هغه ټول په دیمون په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کوم شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوری حیات نیسی. دلته یو مسلکي جوری حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي. او البته هر طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیره نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې درغی جمله څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی دا یو مشورتي بورد چې هغه به د تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکړي. دا غوی د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوړی حیات، اته دوه جوړی ډلې جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او هغوی به کار کړي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې د هغې نه خدای نه خواسته سوء استفاده ونه شي او دردسر هم ایجاد نه شي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړئ، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبنیز تودیز استفادی لحاظ شاید موږ ډیر رواج نه لرو دا د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ د چې موږ هم راخسته ده دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دی یعنی دا یا وسیع مفهوم ده او موسیقی ځانته ځانګړی بخش ته چې هغه کې بعد موسیقی نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګي چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري یعنی که چرته څو غوړې چې له دوی سره کومک وکي اویا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوي څوک وکي نو فکر نه کوي چې تاسو په د خپل هڅو کې ډیر بریالي نشئ
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي ولی د نشته را به هي زه پوهیږم چې په دې باندې باندې د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي ولې دا آغاز د کار ده موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډیر څه به وشي دا چې ټول مشکلات تر رسیدنه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمينه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپل د عوایدو څښتنان شي په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي
ولی که څوک وغواړي او وکول شي داسې وړاندیزونه مطرح کی چې هغه د ظرفیت سازی شي مثلا چې فکر کوم تاسو په مطلب هم دا شی وي او هغه د خود کیفیت په لور لاړ شي دا به ډیر ښه کار وي زه خو بیا هم کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کی او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کی بلکې وې سنجي چې دغه طرح دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته درځونکي لپاره ده دغه اصول پر وړاندې کې به ان شاء الله دا کار کامیاب وي غیلای کې د څه لاند خيزي هغه به لاند نتیجه ورکړي یا به یې څه ورنه کی زه په یګم چې موږ اساسي بنیادی مرستو ضرورت لرو ولا هم دغه لمدي طریقه هم کې د شي چې ځینی بنیادی مرستې وشي او کار وشي
زما مطلب دا مثلا یو څوک داستان لیکي یو څوک سندره وایي کچیرته دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسلیکوال ته فرزن دغه یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي کېدې شي چې دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم دوه هم نظر مو یو کڅوک داسې افتار هوړان دي چې هم دغه خبره چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کوي یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې او خپل د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساله ولې شي او کولې شي خپل برنامه جوړي کی او کولې شي خپل کتاب تشباره مساله مطرح کی او دا څه نور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغل هو تک څخه مننه پرې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ
سترګې بلتان په چل واړوم پټ به پکې موټی کجل واړوم ول پول پیکای دی غمازی کوي، ول پول پیکای دی غمازی کوي، صبر چلستر گو دی ول واړوم، تاب پکې واړوم را واړوم، تاب پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین په بل واړوم، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبط ریمل واړوم، او لاس دی خپل غاړې تراول ویجی، لاس دی خپل غاړې تراول ویجی، ستا لطور وربلک گل واړوم، تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای زده چې لځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به دی ببرای په جل واړوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخیدلیم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي، چې تر اوسه د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهاوی په نوم خپره کړې ده، او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنې په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه، په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنې اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنې اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسل به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به. او د اوسنوی یو مدرن کې مدرن کې سیسی دی، هغه ته کوي چې مثال پیخه د یو دی یو پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی، او وروسته نور فلش بکونه ولري، هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه، ته کوي چې هغه روښانه کی پکې.
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوې کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو، او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو، ځکه د لوستونکو په زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوئږي، یو کم پوئږي، یو مثلا میانه حاله پوئږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی، دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار تلیک کتاب هم ژباړل، کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم، ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي که نه، وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو. یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. نو یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم، نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم، یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم، هغه به ډیر کمزورې راشي. لکه مخکې تاسو د لوستلو خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم، چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کېږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه. نو
وبخشي په دې برخه کې وبخشي تاسو خبر نسم په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم د سملیکي یا هم د سولیکي تاسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کسي لیکي هغه سم کسي نه لیکي د نړۍ ډیر منل شوی کسي لکه د چخوف کسي د همنګوي کسي د مپاسان کسي چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډیر ستاینه دي د خلکو کوي وای دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه دي واضح لیکلو شاته هم یو سوره پروت وي پرته لدی چې ګونګي ولیکي
نہ زما مطلب دا نه اوسی یعنی څوک ښکارا کسی لیکي یعنی وازی لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمینه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه باندې خاطر مروج سوی دي رامنځته سوی دي یو څوک په یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو دا رنگارنګي یعنی خوندې پندې رنگارنګي کده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاری دا د کافکا اثر دی
استمردم مطلب هغه د فضا ده یا د کوم حاکم حالت سپلې کیسه کې دی انده مطلب دی دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا دی هغه خبره تکراروم د ساده کدايه هغه وایم چې څلې کو هغه مخ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلی کا اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوی یاسي او کنه
طبعا موږ لو 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 لیکوال ولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستیفسکی سره مثال سارتر سره یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو نو طبعا کله چې زه مثال کافکال ولما زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوي هغه سیوره په مارا وړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکال وصلای دی نو هغه حالت کې مال وصلای دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې زوونه او کافکاس کومه فضا ته شریک ولا نو دا دواړه ډیر مچ کاو دا دواړه ډیر سره ورته والی ګلود نو تا به نه هغه اغیز کوم باندې پروت دی او زیو څنګه ولا متافکا او هغه اغیز کوم باندې پروت دی زدا نه سمره ولا چې کافکا کیسه یا د کافکا تخلیق کوم باندې تاثیر نه کوي
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپل کیسو کې هم لري لیکن کافکا کرکټر بدلوي د غاړ خصاسو خرڅو دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي کله خزنده باندې کرکټر بدلوي کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی د غاړ خصرنګ
بالکل مثلا له دین د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بانو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي او دای وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته نږدې دی نو هغه د سیمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي یغل تک احمدی محمود یغل تک احمد او محمود نه یا احمد مثال یو کیسه مال وسته کارغه دی مثال درته وایم کنه احمد کارغه دی نو هغه د احمد حالت کارغه کې روان غاړي یعنی د احمد یا محمود څو وضعیت کې دی نو دا چې په سیمبولونو په شکل باندې یو فضا ته شریکې د سیمبولونو په شکل باندې د بشاری یا د بشریت یو حالت انځوروي نو زوین ته د ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا هم دغه دی
خو بیا او بخښي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی یعنی د تکله دای د خپل خبره دی کله د ته ژوند جګړه ښکاری دی وای یعنی ژوند د ته جګړه معلوم شي دی وای سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده او له شرایط سره او لهغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده تر هغه به ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګ ګورئ
زندگی لکه لوړی جووري لري او کشیر هغه غنی خان شیرم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګی تو عام نو مو پد وومن اوسې زندگی هم لوړی لري هم جووري لري
خو د اوبخه د کافکا خو بیا د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده د غنی خو یا برخه مالګه
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنز تناسب ته برقرار ونه ساتلای نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې موزیت هم دغه شاید دی صحیح ده ته بلې وی بدبختی راوځي بلې براوځي بلې براوځي خو کله کله بدبختی دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه لکه یو خاص په ایران کې ننوزی او ټول خزل خاوري خاشاک د ټول خلک یو راچی او غلط لاندې تربت کیږي او زندگی هم دغه شاید موږ نشو کولای شي هغه شي نه موږ غواړو هغه تر لاسه کو صحیح ده یو یو ځینې سيزونه چې موږ غواړو هغه تر لاسه کو خو دا د هغه وختونو په مقابل کې انسان غواړي د هغو وختونو په مقابل د هغو وختونو په مقابل کې موږ غواړو ورور شي کو ډیر یو 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 دیو ټکی حیثیت لري او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې کوټه باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقه په دقه ورځ په ورځ ته ټینګوي ټینګوي او لکه یعنی چخنې کوي دي دغه دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغه وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشاله ادبیات وپنځو
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټول حسداوي چې د داستان پای خوشاله انځور کوم یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینکو کې ګوري همداسې نه ده بالکل همداسې کیسه ده
زندگی ډیره خوشاله وی اګه ام خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه د دې کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ما څه کیسه تنځي ما څه تخلیق کوي او زه سې دی وضعیت ته ګورم او د اوسنی وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وی هغه دغه خبر دی دی جیجا هغه وای کوچیر رڼا زه وای په تونل کې یم او د رڼاګانې ما په مخامخ روان دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روخنای دی یو دی او دی او دی او رڼا یو بسره دی سم په دور راځي یعنی خوشبختی دی مطلب دا دی خو هغه متاسفانه وای خوشبختی نه یو شی مې سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شاه باندې بیا یو عمر کې یعنی مطلب ختموي مې یعنی منځوري یعنی سید ځین کسان د غرنا ویني خو متاسفانه کله کله د غرنا اغنوي هغه خوشبختی نیک مرغی نه وی دا غټرین وی چې تاسو مخ باندې روان یو تاسو مخ شاوان دی وړي او ځان سره د ریل پټلې کې شخمه کوي
لا شغل شوان د مننه وسم یو کسلرو د لیکوالي هریوا لندکسه چې دوی په خپل شخ او سدي رډي ادبي مجلې ترالې شلې ده د کسې نوم دی د حمل دریم
پرزمکا پخوری دو پلو گئی کی پتین جیلے تور چا جوش نورا رخ کت کر او رو رو دا کٹی پلو روانشوا نچا پی پشندو مسکا خوارشوا دا کٹی وری خلاس کرو پخوری دسترخانی لسپوری دوڑے و چو پیالو سرا چا جوش کے خود او لکٹی ووتا لزنگو احلی سندوق سخی توری جامع اس پین ٹکری رواخستل پا بیڑای جامع واغستے سری کتابونه په بکس کې واچول ل کتابونه دا صحیح کړی دا چې یو ځل چا کرولې دي ورته یې نارې کړې ژرکا وروره نو وخت کېږي د خوانځي لمړی ورځ مې د ډېر لیواله يم اور یې ل کوټي باندې نارې کړې لوري لا وخت د یو ځل بده چا څکلې او بیا و لاړوي جلې وین نو مورې بیرې مې د ډېر وخت پس په مې ټولګیوالې فون کې وینم نو سبا نشم کولای جلې په سوچ کې لاړل ځم سره یې وین یوازې څو کاله پاتې خوانځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته بله لاس نیولو خلاصه شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه ویې ویل ټوکې کوې خلق تنا په منا سره هو زونجلی لکه د لیوانی او د کوټی په لور منډه کړه. په لړزیدلې لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درک شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولوېده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې تشړا غږ بدرګه کړ.
ل اخلي هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لارې را لېښلې و.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د یو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستی له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان میناو جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څهره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه تر پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی را پیژندل شوی. اکبر خان میناو جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کوم محل چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1903 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شای لوی لشکر دریږي ولسونه پس دریږي او بل اخره د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې مشته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان تور راپورته کړ مکناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حد پورې زیاتره افغان تیر شوی شخصیتونه مشته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه شوی ده او نورو اړخو ته کتنه نه ده شوی. په دغه ناول کې شغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راسپړلې دي هغه اړخ چې اکبر خان لمینی څخه کار اخلي اکبر خان لنرمی څخه کار اخلي اکبر خان پر پوجي تدبیر سربیره له حوصله او ډاډګرنې څخه کار اخلي د دې انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي پر پوجي تدبیر سربیره کما حال چې د انګریزان ونیسي د هغه لښدو سره ښه چلن کوي لانګریزي اسیران سره ښه چلن کوي دغه چلند د دې بایس کیږي چې په کابل کې یو انګریز شجنه باندې چې وکټوريانو میږي هغه خپل پلاټ په لندن کې ولیک لیکي په هغه لیکي دا سره راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له مشر ډیر ښه چلند کوي په دپ سی په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له د څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا څه سوي ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړه پر نور حالات سربیره د اکبر خان ش کریکټر شخصیت مشته راو پیژندل شي. دا ناول زموږ سره د امرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې و په هیجو د هغه وخت حالات باندې و په هیجو د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه افغانان څخه استفاده وکړل او بیرته زموږ تیرسوی او شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې مبارزې څخه کار واخیستی څنګه یې کلک پورت څخه کار واخیستی او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانی مېنو فالنی سربیره د هوتف مینی مهرباني او نرمزاجی څخه هم کار اخلي او د دوغ ټول شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و کله چې وزیر محمد اکبر خان ځنی انګریزان اسیروی د جګړې په محل باندې یا نیسی نو په هغه کې ځنی شزینه انګریزان هم دي. د شزینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا سرانو سره د اکبر خان ښه چلند ښه خوی او شامل دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري، په خپل منځپانګه کې ډیر ورته سره لزان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول لزان سره ورسره لوستونکي داسې ورسره کوي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه لزان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گدول دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو په تیره ده مهم و پیشو په برخه که ده سی تغییرات نشه رات لی چه واقعیت بل دول شکار کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه په برخه که ممکن زین صحنه په کسا که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پاره پورستیو که با افغانستان که ناولین کتاب په کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د وی اسیری انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړلې ده. په دې کتاب کې د 1903 میلادي کال سپتمبر د 1923 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له شاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت دیگر وڑی اواجی به پیش هم سبت شویدی.
جاده باشان دی چه خلی ریسه لیکلی دی یو خو یو زایمی پی پیادیگی چه وایی چه ما ده خپلی قشلی ده برجنه لیدل چه تا جنگ روان و ده بیمارو پا گنده بانده ده انگریزان و ده قواه و ده افغان جنگاله یو لیدیسل وای چې د افغان سوار کار موته وای ډیر جالب دی چې یو خو د دوی اسونه لکه وزه په غونډی خيږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلایم سپروي پاس د غونډی سرته خيږي د جنگ میدان ته رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې موږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د موږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر هم هلته و چې افغانان دا د موږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړ کوي بیرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بیرته په موږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د موږ د توپک نه ښه دي د افغانانو توپک لرې فاصله ولیدي وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د موږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او موږ ته را رسیږي او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د موږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې زلزلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیام له شاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. ار حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر یې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی
چې د وزیر محمد اکبر خان د شون مختلف خواوی مشت روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله رانغاړو زحمت شیبر اجازه اخلم. شدیوی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوسو ملیار میں کبلبل سندس کی نو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی شاہان اڑتا ہے ران ران قتل
مقتدا مجتبا ہے مست مصطفى مقتدى مجتبى هي رحنا ماستر بشوى فلشتاية رحنا ماستر بشوى فلشتاية مصطفى مقتدى مجتبى هي مصطفى مقتدى مجتبى هي رحنا ماستر بشوى فلشتاية ماستر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبیٰ ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبیٰ ہے رہنما کر پیشوا فرشتہ ہے تماشق ہو محبوب مولا ہے تماشق ہو محبوب مولا ہے رہنماستر پیشوا فرشتہ ہے رہنماستر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے رہنماستر پیشوا فرشتہ ہے رہنماستر پیشوا فرشتہ ہے محمد پاک رسول دا اللہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے رہنما تر پیشوا فرشتہ ہے
مصطفیٰ مقتدا مجتبا ہے رہنما
ماستر پیشوا پرشتائے رہنا ماستر پیشوا پرشتائے ہم عاشق ہوں محبوب کا مولا ہے رہنا ماستر پیشوا پرشتائے رہنا ماستر پیشوا پرشتائے
شادمان لک گل د پریشان په وخت خندان زدیار په درد او غم کې شادمان لک گل د پریشان په وخت خندان لک گل د پریشان په وخت
پتنہارا خلیم یواش پتر گیم تنهارا خليم يا باشا بترخيجي يا باشا بترخيجي دا شارا خليم شاب نمرنگ فنيما شاب نمرنگ فنيما فتنهارا خليم يا باشا
Shabnam Rangar Panima Shpatan Hara